چینایي ژبې پورې اړه لري او دا ځکه چې چای د لومړي ځل لپاره په چین کې پیدا شوی. د نړۍ ډېرې کمې داسې سیمې به ووینئ چې هلته به د چایو استعمال په نشت برابر وي، خو په آسیایي هیوادونو کې د چایو استعمال د فرهنګ یوه برخه ګرځېدلې. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نورالله کوثر د چایو د تاریخ په اړه وایي:
چای عربي ژبه کې دیتا شای وایي، شین کلمه په انګلیسي کې د ټی وایي، او موږ پښتو فارسی کې ورته چای وایو. کله چې بشر ژوند پیل کړی دا ځینې دغه د خوراک او د استفادې توکي تدریج سره راغلي دي. خو مخکې له مسیح علیه السلام نه میلاد نه وایي چې 4000 کال پخوا د مسیح علیه السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې، بیا وروسته هند ته انتقال شوی، او بیا افریقا ته تللی، او بیا نور د آسیایي هیوادونو دونه کې دا غزیدلې ده دینه استفاده کوي. په افغانستان کې لدینه ډیر قدیمی متونو کې د ذکر سوی ده. دا خو عام بازاري چایونه د افریقایي او چینایي دا چایونه ډیر راځي سوی دي. خو موږ په افغانستان کې خپل طبي چایونه لرو، مثلا د چای بدخشان په نوم لري، او چای په بدخشان کې دا چې هغه یو طبي بوټی ده، عینه ده د چای خوند او بوی او رنګ. ولې داسې فکر کوي چې لکه چای سره تل لګیل او لګ مانو اچولې ګټکړي دي، داسې یو خوند لري هغه چای صحیح
دی. وایي چې د افغانستان چای ډیر خوندور او زنګړې دي، خو له بدبخته پالنې ته یې کار نه دی شوی. دا چې زنګړنه یې څه ده هغه وایي:
خصلت دا ده چې سبای نه وجو شي تر ماخستنه پورې خپل رنگ نه بدلی. مغه نارمل حالت کې چې کله سوایي او تر مازیګره په مغیاو حالت کې ځان نه تورې او رنگ نه بدلی، دای دې چې خصلت ده. متحده ایالات د امریکا کې څلور یا پنځه رقم چاینه رقم په هر یو باندې نمونه لیکلی و. نو ما دا ځینې د خپل وطنو کې خوړلی و. هلته نادیده هغه چاینه چې خړ رنگونه او نور رنگونه هغه مې چې واچول هیڅ خوند نه کاو. ولې هلته لیکلی و چې دا برون ټی او نسواری چای وو، هغه چای چیرې نسواری غوندې ولا وو. خو هغه خوند چې په شین چای کې وو یا په تور چای کې وو هغه بیا په هغو چایو کې نه وو. او ډېر زیات استفاده کوي له دې نه افغانان، استفاده کوي ترکان، استفاده کوي ترنه ډېر چای خوري. ترکان معمولا تور چای ډېر خوري، عربان ته نه استفاده کوي، خو عربان بیا قهوه ور سره استعمالي، او چینایان په دې کې ډېر برلاسي دي او ډېر استفاده کوي ترنه.
نوموړی وایي چې د چایو د رواجې دا په اړه بیلابیلې کیسې او داستانونه موجود دي، خو په اوس وخت کې چای د یو ځانګړي فرهنګ مڼه خپله کړې او په افغانستان کې استعمال بیخي زیات دی. د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنوال محمد نبی صلاحی بیا د چایو د دودیزو ډولونو په اړه وایي:
د چای په برخه کې خو په افغانستان کې ویل کېږي چې چای ور په چین کې پیدا شو. او چای درې ډوله ده: شین چای، تور چای، د شیدو چای یا شیر چای. په افغانستان کې شین چای عام دی، تور چای کم خلک څښي، او د شیدو چای یا شیر چای یا تر خو وختونه کې به د معتبرینو خوراک. بیا افغانستان کې د پښتونخوا طرف ته غلطه زیاتره بیا دی شیدو چای ډیر عام دی، د شین چای رواج کم دی. تر ډیره وخته پورې ساینس پوهانو د چای د ارزښت په برخه کې پر تحقیقات نه وکړي، خو تقریبا لس کاله مخکې د ساینس دانانو یو کمیسیون په دې برخه کې منظم ریسرچ وکړو، تحقیقات یو دا اعلان کړه چې د چای څښل د انسان د صحت لپاره ډېر ګټور دی، او د چای څښل زیاتره د سکون لپاره، د ذهني سکون لپاره، او د خوړو په هضم کې خاص نقش لري. په افغانستان کې عموم کې دا ویل کېږي چې کله چې نهانو هغلته د چای بوټی یا ونې وکرلې، نو اول یې خلک میلمانه کړل. تر دوو میاشتو پورې دوی خلک میلمانه کول. کله چې خلکو په دې عادت پیدا کړ، بیا یې ورو ورو په یو باندې یو کمه بیه کړه.
ښاغلی صلاحی زیاتوي چې په پخوا وختونو کې چای د ځانګړي او مالدار قشر د استعمال مشروب و، مګر د وخت په تیرېدا سره یې ټولو اقشارو ته لار ومونده. نوموړی د خپل پلار محمد الله خیر افغان د کتاب ایوی خاطرې ته اشاره کوي او وایي چې د حبیب الله کلکانی په دوره کې په لوګر کې د یوه خان میلمانه و.
شروای پخ کړی و، مستی و ارسور سره و. په دې وخت کې خو دغسې څراغونه لکه دا اوس دي دا هم نه و. شروا کاسي کېښودلې، وخه یې راوړه. نو د کور خاوند د موږ د زیاتې میلمه پالنې په وجه یوې شیشې ته ورلاس کړ. دلته د نسوارو شیشه او د مرچو شیشه ګډې ایښې وې. نو هغه په عوض د دې چې هغه د مرچو شیشه راواخلي، د نسوارو شیشه یې راواخیست او د شروع په کاسو باندې نسوار واچوه. کله چې ټولو په یو وار باندې کاسو ته لاسونه ورچیټ کړه، خپم راپورته کړل چې ګوري مرچ نه دي بلکې نسوار دي. نو هغه یو کس یې دا پورته کړ، هغه سره ټوپک و، هغه ولټول ټوپک یې راواخیست او زه به د کور خاوند ته په دوه دوه نه تم کېده چې د هغو مختزار راکړه. سره غلطي شوې ده، دا زار نه دي،
دینوسوارو شیشه ده دینوسوارو شیشه و مرچ یو جایی و ما دغه تیاره ده شیشه غلطه که په ډیر مشکل باندې دا سړی موږه کښېناو او له هغه نه وروسته بیا د چای وخت شو. د چای په وخت کښې د کور والا تریخ چای واچو ټولو ته هغه سې تریخ چای واچو بیا هم هغه یو زموږ عقب لګا سی ورته لیکلي فون هغه ته فون یعنې پتله سړی و هغه ته چای واچو د دا تریخ چای پورته کړ بیا یې په توپک ور ولټولې توپک بیا د کور والته په دود بین تم کېږي چې دې سړي خو مخکې په شروع کې زار اچولي اوس یې په چه کې زار واچول چای تریخ چای و بیا ما سړی سره کښېنو سړي چې پوښتنه وکړه څه خیرت خو به یغه وي تاسې له غرو راغلي له کوم ځای راغلي سړی دا تریخ چای ده دلته موږ په دې کې بره نه واچوله د ده دا استنباط و چې تر دغه وخته پورې څه تقریبا یعنې څه کم یوه پیړۍ راځي د افغانستان په ډېرو سیمو کې خوږ چای رواج و یعنې چې ته به برا یا ګوړه چې به وراچول او تریخ چای نو عام که چېرته عام وای نو دا سړی چې سین تقریبا دېرش پنځه دېرشو کالو کېده هغه به چېرته چښلی و نو زه یې له دې نه دا نتیجه اخلم چې په افغانستان کې هم اول خوږ چای رواج شوی دی ترخه چې رواج ورسته پیل شوی دی چې دا د یوې پیړۍ نه اضافه و.
لیکوال او څېړونکی سید نظیم سعیدی بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې چای ځانګړی ارزښت لري. دا چې دا ارزښت یې څه دی هغه وایي
ولو که تاسو ورته ډېره ښه مېلمستیا هم کړې وي خو چې چای ور نه کوي نو هغه مېلمستیا ټوله په سیل لاهو کېږي. معنا دا چې په افغاني ټولنه کې د فرهنګ جز دی او دا فرهنګ دومره عام دی چې څوک چاته چای نه ورکوي یو ډول بې همته یا ډوډۍ مار یا هر څه ورته وایي نه ګڼل کېږي. معمولا موږ چې سهار راشو دفتر ته لومړنی کار زموږ دا وي چې باید چای راته چا دم کړی وي او یا یې دم کړو. د چای خو تر ټولو یو لوی کمال دا دی چې کله سړی ستړی وي او یا تاسو کله فکر کړی وي ډاکټران هم دغه توصیه کوي چې یو څوک کله ډېر تږی شي او داسې فکر کوي چې جلی وهي یا د جل وهلو خوا ته ځي نو په دغسې حالاتو کې بیا یو سپارښتنه دا کېږي چې په چای کې باید ایل یا لاچي چې ورته وایي واچول شي او لږه زیاته واچول شي. د ده یو ښېګڼه دا ده چې دا چای زیږې راځي هغه تنده ماتوي او دویمه خبره دا ده چې هغه د جل مخنیوی کوي.
نوموړی وایي چې په اوس وخت کې د چایو بېلابېل ډولونه لکه د ګلابو پودینې زیتون لیمو او داسې نور رامنځته شوي خو شین چای بیا د افغاني ټولنې تر ټولو زیات استعمالیدونکی چای دی
او بیا په افغاني ټولنه کې خو دومره عام شوی چې د ډوډۍ نه مخکې د ډوډۍ نه وروسته یو څوک کرا شي ولو کار څومره چای څښلی وي هم به ورته چای اچوي. او که ستاسو فکر وي په دې وروستیو کې چې دا کوم بهرنیان افغانستان ته راغلي حتی تاسو باور وکړئ چې امریکایان دا انګلیسان او دغه خلک موږ دومره په چای روږدي کړي چې کلم کوم ملک سره ځي اول ورته وایي چې ملک صاحب شنې چای راوړه خو سره د دې چې هغه خلک چای ته هېڅ ارزښت نه ورکوي اوبه دي هغه اوبه.
ښاغلی داود ناظم چې د شنو چایو عملي دی او وایي چې چای د نیکوتین په نوم یوه کیمیاوي ماده لري چې په ډیر استعمال سره یې سړی عملي کیږي او ستړیا هم کموي. نوموړی د چایو د ګټو او ډولونو په اړه وایي
یا ول بل سره ساتو سلا کین وای چې راځم سره یو چای وخوره دا بخی د فرهنګ یو جز ګرځیدل دی او دا چای د دې ټولنې له دې آب او هوا له دې یخنه یو دې سره هم ډیر سازګاری لري وجود ډیر نرم کی ځین نور انواع د چایونو هم استفاده کوي چې هغه ځین درمانی خاصیت هم لري چې هغه د بیل نه څه د دې ویالو بیل نه دغه هم په چای کې واچول شي ډیر هم ښه طعم ورکوي هم ښه خوشبويي لري او هم ځین امراض ته ځین مشران وایي چې مفید ده. همداسې د زیتون پاڼې دا هم چای په جوشوبو کې چې واچول شي وایي شول شي هم درمانی خاصیت لري او هم ښه طعم لري. د دې په څنګ کې ځینې غیاوی دي چې له کوی چای په نامه باندې یادیږي د یونانی دوکانداران خرڅوي هغه هم ډیر خلک ترې استفاده کوي معمولا له دغو شیانو څخه استفاده کوي ټولنه کې. همدارنګه د ګلابو پاڼې ډیر خلک په جوشوبو کې اچوي هغه هم ځینې خلک استفاده کوي.
د ناظم په خبره چې په یوه ورځ کې څلور وخته چای څښي او کچیرې چای ونه څښي داسې فکر کوي چې څه یې ورک کړی دي. د علومو اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی بیا د خپل ماشومتوب کیسه کوي او وایي چې تری ملا عبدالجلیل د چایو عملی و او هر سهار به یې په ځانګړي ذوق چای برابراوه.
بیا به په یوه بوتل کې اچولی و او دا بوتل به بند و چې چای وچ نه شي او بیا به هر سهار زما تریندار راغلله او هغو ته به وویل چې چای راوړه نو بیا په خپل اندازې د بوتل نه چای ورکه چاینکه په قشغاره اصله چاینکه کې به واچوه هغه ته به تکرار کړه چې دا یو سکل چې اوبه دې ور واچولې په سکروټو کې د چوبه وې شي دې بیا را کوس کړه دا تکرار به هر ورځ ورته کوو او غو به هر ورځ دا کار کوو بیا به چې چای راو ایلی په یو بل بوتل کې مېده کړي واغه بیا ور واچول بیا به دغه سر پټ کړو ستنی سر پوښ ورته جوړ کړي و دا د لاس د خزو په لاس جوړ شوی دا به په واچو دا به تقریبا د یو څو دقیقې لس پنځلس دقیقې به دایخې و دا چای به دم شو ورسره لاغي بیا چای را واچو نو په دې اساس زه د دې چای عملی شو
درنو اوریدونکو شین چای د وینې غوړ کموي د روماتیزم د ناروغي مخنیوي کوي د پوستکي د پړسوب مخه نیسي واز د کموي د عصبي ستړیا مخه نیسي او غړې نوري خېګنې لري موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي www.azadiradio.com او کچری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ خیله ده
خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو